د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هر کله وایم د چهارشنبه یا شروع ورځ ده د اکتوبر 14 تاریخ دی په دې غړي کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه دروو لکه څنګه چې تاسو خبرې په سلام پښتونخوا کې موږ تاسو ته یو نیمه سندره هم خبرو خو د دې هر څه تر مخه په هر غړي کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره بوریوال کاکړ په سټوډیو کې د نن ورځې چوایو
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتي پلان وړاندې کړی دی د افغانستان د کندوز سرپرست والی وای د جګړې ځپلو لپاره یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده او د ترکیې ولسمشر وایي د دوی ترلاسه کړي استخباراتي معلومات ښیي چې د انکرې خونړۍ چاودنې وسلوالو په شام کې پلان کړی وي د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره خپل پلان په ډاګه کړی دی د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي مبارک زیب خان وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کورسو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی
افغان د پاره خدا دی چې دا غی خو انټری شکم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي او هغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر د 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دي نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کیږي چې څوک دي
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو لاډ سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور کوهاټ هنګو او ډیرا اسماعیل خان ډیر اساس بلل شوی دی د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دی جوړ کړي او بل پلو په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي د مردان ناظم همت الله حمایت الله مایار د سه شنبې په ورځ نوښته په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګۍ لري چې دا پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دا غي راي پکې نوی او دا سی وی دارې وی شغا تا پای باندې یو زور اور کې نو لري او هغه د خپل مردي فیصله کې ټول خلک کې د شبای حکومت ته
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه په پلټنو په کمیشن کې د ناظمانو ناستات څه جواز نه لري په خیبر پښتونخوا کې د ځلي حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د مئی پر 1 نیټه شوې وي او بیا ځلي او تحصیل ناظمان د اگست پر 1 نیټه وټاکل شو په خیبر پښتونخوا کې د نه حکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د دې ادارو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي تیر ورځ د انجوګانو پخوانی کارکونکي او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل ځینې انجوګانې په پنجاب کې کار کولای سي خو په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې نسی کولای
پاغي باندې بندیز لګیت په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خو پاغي باندې د کار کولو بندیز په نورو صوبو کې ونه لګیل لکه اسلام آباد کې یا پنجاب کې یا سندھ کې د 13 او 14 راځي په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د انجیوز د کار کولو کمیډې زیات راغلي
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عمومي نېشنل ګوند سیاستوال ستاره یاز هم وایي چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ځینو نه حکومتي ادارو ته د کار اجازت نامو نه ورکولو له کبله په هغو سیمو کې بشري او مرستندوی کارونه اغیزمن شوي دي خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه ویلي و چې که ټولې انجوګانې د حکومت نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو د کار اجازه به ورنکړل سي د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمدالله دانشی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیزه پلاوی دې ولایت ته روان دی. حمدالله دانشی وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټولو مثبت ځواب راکړی دی. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي وو چې د کندوز د نامنیو له کبله شاوخوا 12,000 کورنۍ نور ولایتونو ته کډه سوې دي. افغان حکومت وایي د دغو کورنیو سروې پیل سوي او هغو ته د مرستو رسول هم پیل سوي دي چې سروې بشپړه سوې ده. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سی شنبې په ورځ په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په انکاره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سختدریځو وسلوالو لخوا پلان سوي وې. په هغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپي سوي وو. ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعا ورد کړي چې ګواکې په هغو بریدونو کې حکومت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان او یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای په پیل کې درې ډلې د تورنو ډلو په لیست کې شامل وي خو د هغې چاودنې څرنګوالی شي چې شای داعش ډل هم پکې لاس ولري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مولا بوروال کاکړ څخه اوریدل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د محرم لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواره باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبه او د اذان نه پورې الاؤډ دی هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي
دا بیا یو بل لوبه ده یو بل ډرامه ده. دا چې وایي موږ امر طالبان مذاکرات ته حاضر کو مانا ریڅې ده مانا دا ده چې دا طالبان دوی په لاس کې یاره لادې چوغړي جنګي یاره لادې چوغړي مذاکرات میش پیدا ولي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ملک دښمنې په تور په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د ځینو غیر سرکاري ادارو کارونه بند کړي خو په پنجاب او سند کې داسې نه دي شوي. پښتانه فعالان په دې اړه پوښتنې لري.
زمونږ سوال دار اوچتیږي چې فرض کا دغه یوز ملک دشمنه کارونه کول او دې ته بغوته شو نو بندیز بیا لګېده نو په کار دی چې په غیبه نه په ټول پاکستان کې لګېدلې وي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو مکسر اوسه. زموږ غږ له مشال ریډیو وره اوریدن کوړم به رپورت ورته د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میاشت کې به یو سل او شل جلوسونه کیږي او د نهویا امام بارګاه او د امنیت لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي. د پولیسو په خبره د جلوسونو په خوښه کې به خیبر پختونخوا کې اوسیدونکي افغانانو او د قبایلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازه نه وي. د پېښور کوهاټ هنګو او ډیر اسماعیل خان ضلع تر ټولو حساسې ګرځول شوې دي. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل لري.
په پېښور کې د محرم د امنیتی پلان په اړه تیر مازدیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره 2500 پولیسو ته امنیتی ذمہواری ورکړې شوې دي.
زبون ټول په پېښور کې 79 هغه دی امام بارګا دی کې سبلون هم شامل دي 12 سبلون دي نور امام بارګا دي خو بیا چې کوم بہت سینسیټیو دي نو هغه 20 دي او جلوسونه ټوټل د جلوسونو تعداد زمونږ 121 دی یو سل یویش او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي مین جلوسونه دي نو هغه 30 دي. پولیس والا زمونږ سیکیورټی به تقریبا 7500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنت ایجنسیان دي نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدا دی چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بند دی او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کېږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په 100 سلو اخلان دي د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحه په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتی پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور کوهاټ ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونی مبجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او شاو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کو. خبر پښتونخوا کې د ضلع حکومتونو د پاره ټاکنې د روان کال د مئی په 1 شوي وي. ټاکل شوي ضلع او تحصیل ناظمان وای چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار نه دی معلوم. ځینې ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوي لوکل ګورمنټ کمیشن رد کړی او وایي دی کې باید دوی ته نمائندګي ورکړل شي. په دې اړه نور حال له خالد خان څخه اورو.
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز اف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی. د مردان ضلع نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي حکومتونو لپاره رولز اف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلعي ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده.
پکار چې هغه ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګي لري چې هغه پکار به ناظمانو اواز هغه کې نوي دغه رائے پکې نوي او داسې یو اداره وي چې هغه تا پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مردي فیصلې کې ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته
حمایت الله مایار څوک چې په 2002 کې هم د مردان ضلعي ناظم پاتې شوی شوی دی وای په لوکل ګورنمنت کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګی یو غیر جمهوری عمل دی. خو بیا د ضلعي حکومتونو لپاره صوبائی وزیر عنایت الله خان وای چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي په هغې کې د ناظمینو موجودګي څه جواز نه لري.
لوکل ګورنمنت کمیشن چونکه ظاهره خبره چې انکوائریز ناظمانو کوي او ناظم نمائنده پکې ناست وي نو بیا کنفلیکټ اف انټرسټ راځي. نو دې وجه نه د دې پیش نظر پدې کې لکه د ناظمانو نمائنده نه دی ایښودل شوی.
دغه شان د برادر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم صاحبزاده فصیح الله وایي په کار ده چې د ضلعي ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي.
کمی لازمه نشته خو چونکې اولنۍ میاشت سټارټ اخیستی شوی دی امید لرو صوبایي حکومت نه انشاءالله تعالی چې کم رولا بزنس دی او په صحیح معنو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې انشاءالله تعالی دا به د عوام په لاره بهبود لپاره بربور کار کوي.
دا یادونه ده چې د ضلعي حکومتونو د پرمختګ لپاره د پنګې او نور وسایلو ورکولو لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د ضلعي او تحصیل ناظمینو له اړخه دوه دوه نمائندگان منتخب شوی دی کوم چې په تیر ضلعي حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په خبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکي او فعالان وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیز لګولی خو په پنجاب او سند صوبو کې داسې کوم محدودیتونه نشته دي. د دې ادارو ځینو چلوونکو او پښتنو سیاستوالو ویلي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بیروزګاره شوي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي. یاد دی چې د پاکستان حکومت پر ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کړی او غواړي هغوی د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه پر مخ یوسي. پامیر ساحل پی ریپورت لري.
په خیبر پختونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د ناحکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې له کبله یې ګڼې انجیوګانې اوس په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای. تیر ورځ په پېښور کې د ناحکومتي ادارو پخواني کارکونکي او د بشري حقونو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل هغه انجیوګانې چې ورباندې د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای خو په پنجاب او سند کې یې کوي.
قبائلی سیمو کے ہو فاغی باندھے دکار کو بندیز پنور صبح کیوں نہ لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی. نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا دغ یوز دشمن کارونا کول اور دیتا بگوتا شو نو بندیز گیا لگے دو نہ پکار رہا ہے فاغی باندھے پکول پاکستان کے لگے دلے گئے اور جو میکینزم یا پالیسی خفا برا رہا چراغلا اور رادیشی مونگا تار کلے وایو ہو کہ آسنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خوښ کوي او هغه کوي.
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په حق هیواد کې د کورنیو او نړیوالو ناحکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په حق هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاده اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده. سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومانو ته د کړو او روغتیا اسانتیاو برابروي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي.
2005 ته کرا واخلي وینځو د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ اته ست یا چی هغه ټایم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې دې ته ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکولا او دې با سویته نشو راتللې. even the UN agencies نو الاؤڈ چې هغه برازي هغه تک نو بیا هغه تک هغه یو پی ڈی ایم اے او دا این ڈی ایم اے فایل شل پاره تنکی نو بیا دا هغه هغه چې هغه ورته این او سی ورکې او دی بیا کار کوي نو د صوبی حکومت بیا ورته این او سی ورکو هغه بیا هغه تک کار کو
ستارایا زیاتوی دوی چې د پیښور پر سکول تربری درسته د ترهګری ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په غونډه کې ناستول نو پر نه حکومتي ادارو یې د تورونو په اړه ثبوت وغوښت چې تر وسه ورته حکومت نه دی ورکړی. د بشري حقونو فعال عمران ټکر زیاتوي د حکومتي محدودیتونو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نه حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی.
د تیرو اتو میاشتو راځې په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د این جی اوز د کار کولو ارکان ډېر زیات راغلي لکه په نظر یو ناراضي فرض کې په کومه این جی اوز باندې بندیز نه دی لګېدلې خو هغې ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې که فسوک د اجازت نامې دپاره سرکار ته درخواست ورکړي چې ما ته دا پروجیکټ میلاو شوی دی او دا زه په دې سیمه کې کوم نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ وي د شپږو میاشتو نو څلور میاشتې خو په هغې پروسس کې تیر شي نو باقي دوه میاشتې پاتې شي نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کېږي.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ول چې که نه حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت په ورته د کار کولو اجازه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا د نړیوالو فشارونو وجه ده چې پاکستان په دروسیو کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د بیرته شروع کولو لپاره د همکارۍ خبره کوي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو اوربند کولو ته مجبوره کی نو بیا به ورسره خبرې وکړي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي دوی به یې ویلي وي چې له انتحار چاودنې او ډله ییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
ښاغلي قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابره کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدراعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدراعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. همدې سره تړلې و مرکه درته دراورو د دغه رپورت سره. لکه څنګه چې مو واورېدل افغان چارواکو ویلي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي داسې نه ده. هغه زیاتوي چې د پاکستان په خبره به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانکزی سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلې چې آیا پاکستان به د سیمه ییزو فشارونو له وجې د جګړې ختمولو لپاره مثبت رول ولوبوي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي. حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم وي یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو څوارلسو کلو کې پاکستاني مقاماتو پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د صدراعظمانو په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده یوه بله ډرامه ده. حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد ځکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیانو رهبري کوي. یوه مسله بله مسله دا ده چې د داسې مذاکرات د لپاره چې بله لپاره چې قابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیوالې ګرانټۍ او تضمینات په سره وجود لري. دا خپله دا چې وایي موږ هماره طالبان مذاکرات ته حاضر کړو معنا رښتیا ده. معنا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کښې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي د مذاکراتو میز ته یې راولي.
استنزای صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي، لوړ پوړي چارواکي، من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبرې بیرته پیل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي، څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنې اوربند دې وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي، نه پاکستان؟
زه زهن لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبا وکړي. د دې قضیې شوه تر اوسه طالبان د افغانستان په جګړې کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چتنان، لکه د څوکڅوک، دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم نه دي، ټول د اسلامي تحریک غړي هم نه دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د درویش دورانی یو مشهور شعر دی چې بیا نه توره پورته شي نه څوک په وینو رنگ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. دا شعر د سندرغاړي غنی حسرت په غږ کې اورو.
سر پا وینو رنگ سی چدانا تورا پورتا سین سر پا وینو رنگ سی بادارا 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 دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی بادارا دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی چدانا تورا پورتا سین سر پا وینو رنگ سی چدانا تورا پورتا سین سر پا بادارا 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 دغ جنگ دی د وطن اخیر جنگ سی بادارا دغ جنگ دی د وطن اخیر جنگ سی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي له بوريوال کاکړ د خبرونو لنډیز ور
د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی. د ویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کوره کړل شویو خلکو پر تګ راتګ هم بندیز دی. د خبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیارات اصول نه دی جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. خو د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټنو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته جواز نه لري. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمدالله دانشی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټول مثبت ځواب راکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پایلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګا مشال رډي ته وویل چې بی پایلوټ الوتکې د داعش د غړي د سی شنبې په مازګر د پېشي په سیمه کې وژلې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي دي چې په انکاره کې د سه شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سختریزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي. په هغو چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او په سلګونه نور ټپي شوي وو.
بوروال کاکړ تاسو خبرونه وړاندې کول بلکې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړ. مشال رډیو ورې راځي چې اوس زموږ همکار سره ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د اداري وغټي کوي.
نن د پیښور نخبریدونکو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګرۍ د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي او دا چې د پولیسو د څارنې لړکې دوی له افغانستان سره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاري وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. او پاکستانی چارواکو په خپلو خبرو کې اکثر په ډاګه کړی دا چې افغانستان کې د امن په ځای کول نه یوازې د هغوی خواهش دی بلکې د افغانستان امن په خپله د پاکستان په ګټو کې دی. او هم له دې امله پاکستان سخت کال د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو قربتوب هم کړی دی. دریا اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د دواړو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څو وخت پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوا هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضې ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه کپنۍ بیا ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې د نورو لوزونو په څیر د اسحاقدار دا وعده هم پوره نه شوه چې ولس ته به د بې ځایه لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې گردشي قرضې یو وار بیا سیوا شوې یره ده چې ولس به په دې جمعي کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي. نو باید چې وزیر اعظم په خپل دې مسلې اخته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایګي باور کړي چې ولس په جمعي کې هم د لوډ شیډنګ د عذاب نه بچ پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له برتانیا چاپیدونکو ګارډین ورسپڼه لیکي د څه وخت لپاره د طالبانو لاسته د کندوز ښار پریوتو سره دا خبره ثابته شوه چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد له جنوبي برخې څخه د افغانستان نورو برخو ته غځولي دي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ لیکي په شام کې د روس د هوایي بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوې ده. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرائیل مومند اورو.
ګارډین ورسپاڼه لیکي که څه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو بیرته نیولې خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوې چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولي دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغو وشو چې ړومبی خال خال نښتې وي او بیا افغان چارواکو وویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتېري راورسېدل. د وسلوالو لاسو ته د کندوز ښار پریوتل د غرب لخوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی ګزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنګي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنګیږي. په تېرو څوارلسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسلوالو لاسو ته پریوتې او له دې وروسته د طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پریوتو اهم ویره پیدا شوې. بلخوا پراجیکټ سندیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او هومس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپیره هغو ځایونو کې هوایي بریدونه کوي چېرته چې د خپلواکه څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو له دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراټیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم ضد جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې ترهګري رامخته شوې. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې یې د 2011 کال را په دوی خادثه باندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسي خلکو مرګ جوب لکه منه بلکې لا پسې زیاته شي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maherawai.
اوریدونکو راځي چې اوس د جاوید مرخیل په غو کې د پیر محمد کاروان یو شعر واورو.
Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه د اوس بیلرته رپورټونه ته ګرځو. د برتانیا ټلیګراف رسپانه په ترکی کې روان حالات او دا غوي دا غیس پړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي په دې روسي کولنی کې په دغه هواد کې حالات د خرابې په لور روان و چې نکته یې له دې تازه چاودنو ښکار شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې ترکی باید د پاکستان غونډې په ګاونډیو کې لاسوهنه ونه کړي بلکې په کور دننه حالاتو ته پاملرنه واړی. بروال کاکړ د دې مقالې لنډی زرته وایي.
په ټلیګراف روزپانه کې خبرې شوې مقالې ته سرلیک ورکړل شوې دي چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او که څنګه. ورځپاڼه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم ناارامه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده و، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیرې شنبې د ورځې ځانمرګي برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګي برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوي ویش له کبله پر پولو پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیش شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کېږي. ورځپاڼه لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخې لوبه وکړه. ټلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي بلکې ګاونډیانې هم ناارامه دي. ورځپاڼه لیکي دا دواړه د لویدیځ پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
روزم کو تاسو مشال ریډیو ورې په دې رسو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلېز بریدونه په پرتلیز توګه زیات شوی او جاریهانه شوی دي. د کندوز تر لند وخت پورې تر نیولو وروسته طالب وسلوالو تیر ورځ د غزنی پر ځینو امنیتي چک پوسټونو باندې ډلېز حمله کړې دي. پوښتنه ده چې د طالبانو په بریدونو کې زیاتواله ولې راغله. عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د دغه پښتنې جواب د لټولو کوشش کړی.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي. د کندوز ښار نیول، د کابل شاه شهید، د غزنی مرکزی زندان او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه ځینې ښکاره بېلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له هغو لاملونه دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
په نسبت زړور شوي دي. وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان څخه وتلي دي. هغه وایي بریدونه چې طالبانو بدله کېدل هغه کم شوي دي، او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملي وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې ښار باندې قبضه وکړي.
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی و، او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه و منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبري په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کړه هم په افغانستان کې ځان تثبیت کړ او هم په جامعه جهانی کې ځان تثبیت کړ چې دوی نسبت سابقه رهبری ته پر قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق دوی قبل هر ځای کې حضور پیدا کړ، نو د دې له خاطر چې جلبیت مو خپل زیات کړ، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړی بیا افغان حکومت ډېر ضعیف بولي، او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نه شم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس روزنې نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري، زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زیری پوش موږ نه لرو، زیری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقیله سلا کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میزانه پرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنۍ ملاتړ پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلار پر مخ یوسي.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
غلام چې دومره بیا ته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ورزونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور علاوه تاسو نورې غنې او نيزي خبرونه هم اورئ، او دا ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ د لاري نه یوازې اوریدل شي بلکې اله هغه ځای ډاونلوډ کول هم شي او که غواړئ د ځان سره یې ساتل هم شي. همدارس په فیسبوک باندې هم زموږ خبرونه شته، هلته تصویرونه هم شته، ویډیو هم شته، تاسو کولی شئ چې له هغه ځای زموږ رپورټونه تصویرونه او ویډیوګانې وګورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس یو رپورټ دراورو د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت له پکار دي چې د ماشومانو سره د زیاتی د پیښو د نوټس په اخیستلو سره د دغه کار کوونکو ته سزا وکړي. همدارز زینو د بشري حقوقو فعالان ویل دي چې د ماشومان سره د زیاتی د مخنیوي لپاره باید داسې قوانین جوړ شي چې په عمل کې هم پلي شي. زموږ همکار رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د پنجاب صوبې ضلع منډي بهاودین کې یو یو لس کلن ماشوم سره زیاتې او بیا د هغه د وژنې په اړه د پنجاب صوبې اعلی وزیر د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د مجرمانو خلاف به مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې چلیږي. لس کلن رضا ارشد په 4 اکتوبر زیاتې نه پس وژل شوی و او په 8 اکتوبر یې پلار د صدمې له وجې مړ شوی و. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې د ساحل یو چارواکي ممتاز حسین ګوهر هم دې لړکی وایي چې ماشومان سره د زیاتې ډېرې پیښې په پنجاب کې مخې ته راځي.
ساتھ ڈالتے ہیں
حکم کی سن کی چیز سیاسی خلق الخوا لاس اچول کی گی اور حقوی تچکل معلومی گی کہ منگ پدی خلق لاس واچ و لو زمو اوٹو نہ خرابی دیشی ددی خواہ دا کی گی جی یا خو حاغ دا کیس نہ گوری اور یا دا کیس ختم کری
هم دې لړ کې د ماشومان د حقونو یو کارپو عمران ټکر وای چې د نړیوالو معاهدو په رڼا کې ماشومان لپاره په خصوصي توګه قانون سازی نه ده شوې. په کار ده چې د دې معاهدو په رڼا کې د ماشومان لپاره یو داسې نظام جوړ کړی شي کوم چې ماشومان ته تحفظ ورکوي.
موږ دا وایو چې دلته په کار ده چې یو چایلډ پروټیکشن سیستم وي چې په هغه کې نه صرف دا چې هغه ماشوم ته قانوني مرسته ملاویږي بلکې هغه ته نفسیاتي طور باندې هم هغه ته د هغه خاندان ته سهولت ورکړل کیږي او داغه نه پښتو داغه په ژوند کې سونه تبدیلی راځي چې هغه ته هم په هغه میکانیزم کې په هغه سیستم کې په مثبت انداز سره کتی شي او په راتلونکي وخت کې که بیا چېرته د ماشوم سره داسې کیږي نو هغه به نه کیږي ځکه مؤثر قانون وہ موجود ہے.
د غیر سرکاری ادارے ساحل پوینا چپتی روپنسو کالو کی معشمان سرا د جنسی زیادتی پپیخو کی اضافہ شویدا او تیر کال سدا پاسا ادرینم سرا معشمان سرا د زیادتی کی سنا رپورٹ شویو.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور ان کو تاسو مشال ریڈیو اور نیوز ویک ویب سائٹ پہ وہ مقالہ کلی کے پدا سال کے چی پر ملال سبزی جوڑ شو فلم با ملینون خلکو تا د تعلیم پیغام ورسی او د تعلیم لپاره با خلق وہ سی خوسم د پاکستان افغانستان او داسی زینو نور هو دن کی جنکی لخپل حقونو محروم دي. د دې مقالی غټ کی ل انیسا اجمل خبرو
نیوز ویک ویب پانے لکھی د سواد د تعلیم مبارزے پر ملالی یوسف سے جڑ شوی دستاویزی فلم داونے پہ یوسل یو اویا ہے وادن کی خبریگی چل وجب پسلگن ملیون خلکتا د ملالی د جنکو تعلیم د اہمیت پیغام رسی گی. ملالہ د دوسرا دولسم کال پا اکتوبر میاشت کے وسلوالو طالبانو پر سروشتلی و سخت ژوبل کڑے وا مکاللی کی ملالہ چدا محل پر برطانیہ کے شون کوی دائے ہسے ڈیرے پیاوڑی دی خو پا پاکستان کے وسم د زیاتر جنکو لپارا پا حالاتو کے بہتری نہ دراغلی او پا شام کے بیا جنکو تا د تعلیم حاصل ول لپارا حالات د پخا پا پرتلا نورم سخت شوی دی. ویب پانلی کی پنڑے کی حکومتی مرستندویا اداری ہر کال د تعلیم لپار شاوخوا دیارلس اربا ڈالر اور کبھی اور چکلا د تعلیم لپارا د کارکون کو سلور سلویختو ڈلیتا اکتل شی چپکی مرستندویا حکومتی ادارے شخصی او دغسی زنی نور ادارے شامل دی نو پر زیادتر او د ملال اغیز کاری ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بے مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیچې زیاتې کړې دي. خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته یې چې تر ټولو زیات ضرورت وي. زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډیر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محروم دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي. خو چې بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغورځېږي نو وروسته بیا دغه کورنۍ هم بې وسه شي. ویبپاڼه لیکي مرستندویا ادارې اکثره په هغه سیمو کې د کار کولو نه ویریږي چېرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطره وي او یا د دوی موجودګي هم لانجمنه وي ځکه چې د دوی له وجې د هغې بادې پر ضد بریدونه راپارېږي چې دوی یې د مرستو کولو هڅه کوي. مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړېږي. د بیلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 15 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي. تر روان کال پورې چې د شام د جګړې سلورم کال دی د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکونکو لویو نړیوالو مرستندویا ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی چې له وجې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي. بلخوا په اردن کې چې د کمی پیداوار شرې د ترکی په نیمه ده پکې 84% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 100,000 ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي. نیوز ویک ویب پاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالی یوسف سے کسی نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولې دي خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي. د مرستندویا ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي نو بیا به الله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدی شي چېرته چې د افغانستان شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي. د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما دغه خواهش چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرېږم بس ما دغه
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د شوې نجونې په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه په د بل غړې کې درورو وس د سلام پښتونخوا د غړې د هارون باچا په غږ کې په یو سندره ختمو چې شعر د حمزه بابا دی.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم د تقدیر سر تدبیر کولین شم خدایا دای توجہ دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کولین شم چه دسروخ کو جرگاڑا سرنیشتا ننوات دتا سر کولین شم حمزہ اوس میں دہسرت وینواشو بس اوخ کو نور بہر کولین شم مینا دیو لگوی لمبل کلم ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبل کلم ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبل کلم ماس وزوی مینا دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دس تمرا چپ ہر سوا میں ستا پرم پکار دے شوگیرے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپا راستا زنگن پکار دے مینہ دیو لگوی لمبائی کھما ماس مزوی مینا دیور لگوی لمبائی کلما ماس مزوی مینا دیور لگوی